ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ।
ستړي مشي خدمن اوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه خبري نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9:00 دي. ستاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زم بختور شه.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
نړیوالې مالی ادارې IMF خبرداری ورکړی چې پاکستان دې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. ادارې دا هم ویلي پاکستان د لوی مالی مشکل سره مخ دی او د وزیر اعظم عمران خان ولس ته باور ورکړی چې هیواد به له مشکل وباسي.
ہمارے پاس آنے والے دنوں میں اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں، لہذا آج ہمیں قرضہ چاہیے.
نن په پاکستان کې په دویم ورځ هم د ډالرو په مقابله کې د روپۍ بیه په بې ساري توګه ټیټه وه. اقتصادي کارپوهان د دې علت کمزور اقتصاد ښایي.
څنګه یو اقتصادي بحران ته مخامخ یو، حکومت خو دا وایي چې یاره دا دوه درې کالو پورې به دا مسله روانه او دوه درې کاله پس چې کوم دی نو دا به ټیک شي.
او نن په ګرد نړۍ کې د تیزندۍ یا پانسۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په پاکستان کې اکثر د کمزوري پیچیده قانون د لاسه بی ګناه خلک تیزند کیږي.
سرټکی تاسو واوریدل وز غواښ شهید مهم خبرونو تفصیل ته.
نړیوالې مالی ادارې IMF پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. IMF دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د یاد نړیوالې ادارې نه د مرستو اخیستلو اعلان کړی دی. د انډونیشیا په بالی ښار کې د IMF مشر اقتصاد پوه ماریس اوبستفیلډ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي پاکستان د اقتصادي مشکل سره مخ دی. هغه زیاته کړه دغه هیواد د لوی مالی خساري یا تاوان په خزانه کې د لږو ډالرو او د روپۍ د بیې د غورځېدو سره مخ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نن په اسلام آباد کې منلی چې هیواد یې مشکل کې دی، خو ولس ته یې باور ورکړی چې پاکستان به له اقتصادي کړکیچ نه وباسي. د پرونه راهسې د پاکستان روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې د بل هر وخت نه زیاته پرېوتې ده او د روپۍ د بیې د کمولو سره په پاکستان د شتو قرضو پیټې نور هم درون شوې دی.
بلې لورې ته په پاکستان کې د کلدارې بیه د ډالر په مقابل کې په بې ساري ډول را لوېدلې ده او نن هم دغه بیه ډېره ټیټه وه. د پاکستان حکومت وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې نه پور غواړي چې کمزور اقتصاد وژغوري، خو په پاکستان کې په یوه ورځ کې د ډالر په مقابل کې د کلدارې بیه د 140 نه 109 ته ورسېده. د پاکستان حکومت وایي چې د IMF سره خبرې روانې دي او ځینې شرایط دي چې غواړي په هغې ورسره خبرې وشي. د پیسو کاروباریان وایي چې د روپۍ په ارزښت کې دا کمی د IMF د فشار نتیجه ښکاري، ځکه چې IMF وړاندې څخه د روپۍ ارزښت کې د 15 کمی راوستلو غوښتنه کړې وه.
نن په ګرد نړۍ کې د تیزندۍ یا پانسۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثر د کمزوري او پیچیده قانون د لاسه بې ګناه خلک په دار خیږي. په پاکستان کې په کال 2019 کې په آرمی پبلک سکول د خونړۍ حمله وروسته رتیزندۍ له سزا نه بندیزونه اوچت کړل شوي وو. تر هغې وروسته ادارې وایي چې نږدې 1500 کسان پانسي کړل شوي دي. بشري حقونو ډلې وایي په تیزندۍ کړل شوي کسانو کې د ترهګرو شمیر ډیر کم دی او په پاکستان کې د ولسي عدالتونو په ځای د پوځي عدالتونو په فیصلو هم پوښتنې پورته کړې دي.
بل لوري ته د پاکستان سترې محکمې نوټس اخیستی دی چې د 15 آئینی بدلون وروسته په قبایلي سیمو کې عدالتونه او پولیس تر اوسه ولې نه دي پر ځای شوي. عدالت په 15 اکتوبر د حکومت او اړوند ادارو څخه ځواب غوښتنه کړې ده. نور تفصیلات یې تاسو ته په دغه لنډ شانتي راپور کې پیرولا چا وړاندې کوي.
اعلی قاضی په دې ترس کې د سپیناوي لپاره مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت اړوند ادارو او چارواکو ته د روانې میاشتې 15 نیټه باندې د حاضرېدو امر جاری کړی دی او د حکومتي ادارو د غیر فعاله کېدلو په سر ځایي اولس ته راپیخ مشکلاتو او د سیمو د حالاتو په اړه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او قانوندان لطیف افریدی صدا سی وایي
صرف دومره ده چې فیصله وشي نو کمشنر ته اپیل وشي او د کمشنر نه پس بیا های کورټ ته وشي نو دا داسې رسمی غونډې خبره ده داسې سلسله نشته نور نه ترقیاتي کارونه هلته شروع شوي دي نه چې کوم دی د عدالتونو لپاره بلډنګونه شته
د پارلمان لخوا منظور کړی شوی دستوري بدلون د لاندې قبایلي ضلعو کې د انګریز د دور راهسې نافذ تور اف سی آر قانون د ختمون پریکړه شوې وه او بیا دغه سیمو انتظام چلولو لپاره د هغې وخت حکومت فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن یا یو موقتی قانون راوړلو فیصله کړې وه
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @VOA ډیوا
پاکستان لپاره د چین سفیر یاو ژینګ ویلی په سی پیک کې د سعودي عرب په سرمایه کاری چین ته هیڅ اعتراض نشته. نوموړي دا خبره نن د بلوچستان سرخار کوټه په پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت د سعودي عرب د سفر وروسته حکومت ویلی و چې سعودي عرب سره یې په سی پیک کې د سرمایه کاری لوزنامه دستخط کړې خو وروسته یې بیا ویلي و چې سعودي عرب به د سی پیک نه بهر په نورو منصوبو کې سرمایه کاری وکړي.
د کوټی په مطبوعاتو کلب کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال باندې د چین سفیر مسټر یاو جینګ وویل چې دلته د نوي حکومت له راتګ څخه وروسته دوی د سیپیکو پروژو ته برته کتنه کړې ده او له نوي حکومت سره د نوو پروژو پر ګډېدو باندې هم سلا سوي دي. د چین سفیر وویل چې د سیپیک په پروژه کې د سعودي عرب پر ګډېدو باندې د دوی هیڅ ډول اعتراض نشته. ده وویل
You have a new election, you have a new government, and the new government has a new vision, has their own agenda and their own priorities.
چې په پاکستان کې انتخابات سوي دي نوې حکومت راغلي دي د دې نوې حکومت پلان او نوې تګلاره ده. له دې نوې حکومت سره زموږ په تماس کې یو له دوی سره زموږ پر سپیک او نورو پروژو باندې خبرې سوي دي. د وویل چې له ګوادر پریزون څخه به دوی د ګوادر و خلکو ته په اتیا پیسې باندې یو ګیلن اوبه ورکوي او دغه ډول به په کوټه کې پرانځک لیبارټري د بلوچستان د بینک په پرانسته کې به هم د حکومت کومک کوي. امیت سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټه
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې هر ورځ 15 ملکی افغانان وژل شوي دي. یوناما وایي د 2013 د جنوري له پیل نه د سپتمبر تر 10 پورې په جګړو او امنیتي پیښو کې 2098 ملکی افغانان وژل شوي دي او 15252 نور ژوبل دي. یوناما وایي د نورو کلونو په څیر بیا هم د دولت پر ضد عناصرو په بریدونو کې ډیر ولسی خلق وجلی دی.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو په سعودي عرب غک کړی دی چې د لادرکا سعودي خبریال جمال خاشقجی په اړه دی په بې پلو پلټنو کې مرستې وکړي. خاشقجی په امریکا کې اوسېده او د وتلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کوو. د نوموړي په اړه داسې ګنګوسې دي چې په ترکی کې د سعودي عرب په کنسلګرۍ کې وژل شوی دی. د خاشقجی یوې همکاري او د بارنیو چارو څېړونکي رولا جبرائیل ویوېتا ویلي ک د خاشقجی د وجلو دغه ګونګوسیر اختیاوي نو امریکا له پکار ده چې د سعودي عرب سره تعلقاتو ته بیا کتنه وکړي او په سعودي عرب د وسلو خرڅون هم ودروي. سعودي عرب د خاشقجی د وجلو تورونه ردوي.
بلې لورې ته د اکتوبر 10 د تیزندۍ د سزا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د حکومت شمیرې ښایي چې د دغه هیواد په زندانونو یا جیلونو کې سلګونه بندیان د اعدام یا د تیزندۍ په سزا محکومه شوي دي او د دغه حکم د عملي کېدو په انتظار دي. د افغانستان د زندانونو او جیل خانو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني امریکا غږ ته ویلي دي چې په اوس وخت کې د 15 زرو څخه نیولې تر شپږ دېرش زره بندیان د دغه هیواد په زندانونو کې ساتل کیږي. هغه په اعدام د محکوم شوو بندیانو د شمیر په اړه د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې 250 نفره اعدامیان لري چې هغوی ته به د تیزندۍ سزا ورکول کیږي. بلې لورې ته د بلغاریا چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د خبریالې ویکټوریا مارینا او سره د جنسي زیاتی او وژنې په تور یو تن نیول شوی دی. د څارنوالۍ مشر سوتیر ویلي چې نیول شوی تن سیورین نومیږي چې په اصل بلغاریایی دی، خو دغه تن په جرمني کې نیول شوی دی. تر دا دمه د پلټنې دا ښیي چې د میرمن ویکټوریا وژنه د کار سره اړه نه لري. ولې لورې ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده او صدر ترامپ یې استعفا منظوره کړې ده. هیلی نیکی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ځای په ناسته کې ویلي دي چې دا زما د ټول عمر لپاره درناوی دی او زه به د کال د اخیره پورې خپله دنده ترسره کوم. ولسمشر ټرمپ د استازي په دنده ترسره کولو د نیکی هیلی ستاینه کړې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا تاسو څنګه په خبرونو کې واردل چې نړیوالې مالی ادارې یا ایم ایف خبرداري ورکړی چې پاکستان دی د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. په دغه خبرداري کې غټ ټکی سری زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب سټوډیو ته راغلی دی. نفیس صاحب په خیر، او که دغه غټ ټکی راته ووایي.
ستړي مشي، د آی ایم ایف چې کوم لوی اقتصاد پوهته نه نن په بالی کې د انډونیشیا ښار کې د ورلد بینک نړیوال بینک او د آی ایم ایف یو غټ مطبوعاتي کانفرنس ته چې کله دوی خبرې کولې نو په هغه کې دا خبره راغلې ده. او په دې خبرداری کې چې کومې مهمې خبرې دي، خو د وخت ډېر اهم دی. وخت یې داسې دی چې پاکستان دې وخت کې خپل وزیر اعظم عمران خان هم دا مني، د پاکستان د خزانه وزیر هم دا مني، او پاکستان کې جو څومره اقتصاد پوهان دي هغوی ټول دا وایي چې د پاکستان اقتصاد دی وخت کې ډیر زیات کمزور دی. هغوی وایي چې را پاکستان دی د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. یو خو دا خبره کړې، دویمه چې کومه خبره کړې ده چې هغه به د پاکستان په اقتصاد خاص کر د پیسو په بازار باندې او دغه شان د ونډو په بازار باندې او دغه شان هغه ټول خلک چې هغه په امریکا یا په لندن یا په نورو ځینو کې ناستې غواړي چې په پاکستان کې څه کارونه وکړي، یعنی د پرمختګ کارونه وکړي، د هغوی ټولو دپاره د پریشانۍ خبره چې دغه داره چې هغوی د پاکستان چې کوم اقتصاد کوم وضع د دې وخت کې هغه په یو څو ټکو کې هغوی وضاحت کړی ده. هغوی یو دا ویلي چې د لوی مالی تاوان یا خسارې سره پاکستان مخ دی. یو خو دا خبره کړې، دویمه خبره دا کړې ده چې د پاکستان روپۍ چې ده هغه د خپل زور نه زیات وزن لري، یعنی دومره زور یې نشته څومره چې دا وزن لري. پاکستان د تیرو زونه مونږ ګورو چې د پاکستان روپۍ د سلو روپو نه د یو ډالر په مقابله کې د سلو نه واخله تر د یو سل سری رشتو پنځیشتو پورې وه. خو پرون چې دی نه کله د آی ایم ایف سره پاکستان د خبرو کولو هغه رضامندي وښوده نو روپۍ سم د ټکه په بازار کې لاندې لاړه. اوس د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې یو سل او درې دېرش دغه شانتې په بینکونو کې دننه او یو سل اووه دېرش د بینکونو نه بهر چې کوم د صرافانو بازار د پاغې کې ده. او درېیمه خبره چې هغوی کومه کړې وه نو هغه دا چې کوم قرضې دوی اخیستري یا به اخلي د چین نه نو په هغې باندې د سود کچه چې ده هغه ډېره زیاته ده. او بل دا چې دا څومره لوزنامې شوي دي دا پټې دي، دا ښکارنې دي، چاته معلومې نه دي. نو په دې یو څو شیانو باندې هغوی اندېښنې هم ښودي او خبرداري هم ورکړ او دا هم ویلي دي چې پاکستان ته به اوس په کار وي چې د دغه کمزور اقتصاد د بیرته راوچتولو لپاره داسې ګامونه واخلي چې د هغې مخه ونیول شو. د چین هغوی بیا د چین د قرضو په هکله باندې صفا خبره کړې چې دې کې دوه خبرو ته ډېر زیات پام کول پکار دي. یو خو دا چې کوم د پرمختګ کارونه چین کوي په پاکستان کې نو باید هغه معلوم وي ښکاره وي او داسې وي چې هغوی ولا انګریزي کې سال ټکې استعمال کړی دی, یعنی داسې وي چې هغه د چانه پټ نه وي بس او ښکاره خبره وي. نو تر اوسه پورې د پاکستان کې دننه چې کوم اپوزیشن دی یا دلته بزو یم د امریکې د خارجه چارو وزیر پمپیو هغوی ټول د دې لوازنامو چې کوم یو اهم اړخت هغه داری چې ګینې دا اوپیک تیر انګریزي اصطلاح ولا استعمالوي او هغه داری چې ګینې چاته معلوم نه دي
چې
مبهم دي چې دا څه دي.
نفیس صاحب, پاکستان په داسې ډګر ولاړ دی چې څنګه عمران خان هم ویلی چې قرضې به اخلي خامخا, نو د چین د قرضو او د آی ایم ایف د مرستو اثر بسی, یعنی که دغه دواړه قرضو کې فرق څه دی؟
ګوره دا سده چې څنګه چې ما مخکې ویلې یو خدای چې په دې وخت کې په نړیواله کچه باندې د امریکې او د چین ترمنځ اقتصادي جګړه روانه ده, بیا هغه جګړه چې دنه د هغې اثر د پاکستان غوندې کمزور اقتصادونو باندې هم ښکاره کیږي او دا اوسنۍ مثال دا اوسنۍ خبره بیخي یو مثال دی. آی ایم ایف چې دی هغه ډیرو هیوادونو ته او بیا خاص کر هغه هیوادونو ته چې د هغې اقتصادي وضع معلومه ده او نسبتا خم ده هغوی ته قابل قبول دی. چین د هغوی لوزنامې پټې دي, د هغوی چې کوم کارونه دي هغه پټ دي, هغه چاته معلوم نه دي. هغوی سره هغه حکومتونه تللی شي چې هغه یا ډکټیټرشپ وي ورکې امیریت وي ورکې یا داسې حکومتونه تللی شي ورته لکه پاکستان په کې به موږ ووایو چې هغه د یو ځانګړي ډلې په لاس کې وي. په دې حالت کې کېدای شي خلک به د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله یاد کړي او د پاکستان پوځ به یاد کړي چې کېدای شي د چین په حق لماندې یا چین سره چې کومې اړیکې وي نه هغې کې دا دواړه تقریبا په یوه صفه باندې وو که نه, یعنی یو شانتې دغه وو. نو د چین نه چې تاسو قرضې اخلي د هغې اثر به وروسته راځي, په ظاهره باندې به داسې ډېر نه ښکاري, خو مونږ سریلنکا ولیده او دغه شانتې مونږ ملیشیا هم ولیده چې ملیشیا د دغه جال نه ځان بیستلو دپاره چټ پټ انکار وکړو چې مونږ د چین نه قرضې نه اخلو او سریلنکا پکې دومره ګیره شوه چې هغوی اوس خپل شیان چې کوم دین هغه په اجاره باندې چین ته ورکوي ځکه چې قرضې نشي ورکوي. د آی ایم ایف په حالت کې بیا داسې ده چې تر آی ایم ایف نه قرضې اخلي نه په تا باندې اعتبار ډیریږي او تاسو ته پته ده چې څومره په تا باندې اعتبار ډیریږي اقتصادي دغه بوته کریډیبلټي چې ورته وي نستا کریډیبلټي یا ستا اعتبار ډیریږي چې اعتبار دې ډیریږي نه هغې ته بیا شخصیتونه یعنی هغه اے بی سی چې څومره مالدار خلک دي هغوی هم زیالته کې په هغه ځای کې پنګ اچوي کارونه کوي پرمختګونو سرمایه کاری کوي او دغه شانتي چې نور کمی اداري دي اے ڈی بی ایشین ډیولپمنټ بینک هغه هم بیا راځي ورلډ بینک هم بیا راځي او د ملکونو ترمنځ چې کوم دی پاکستان سره د امریکې چې کوم اقتصادي مرستې دي هغه هم روانې دي شي دغه شانتي د یورپین یونین سره چې کوم څه اقتصادي څه اړیکې وي نه هغه هم ورسره ژوندی کېدای شي. نو فرق هم دغه دی چې د آی ایم ایف قرضې او شرطونه معلوم وي او د چین قرضې او شرطونه چې دي د پاکستان په حالت کې د سریلنکا په حالت کې کوم ګورو دغه شان د ملیشیا او دغه شان د افریقایي حکومتونو سره چې چین کومې لوازنامې کړې دي هغه پټې دي نامعلومه دي او په ډېرو صورتونو کې بیا داسې شوي دي چې هغه ملکونه بیا څه برخې د خپلو ادارو یا د خپلو د خپل خوري هغه بیا په اجاره باندې چین ته ورکړي.
ډېر مننه نفیس ټکر صاحب.
مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د دیوا قدر منو اوریدونکو د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مزموک سره په خبرونه کې مالیا او نن د سیمه او نړیوال راپورونه لرو تاسو ته وړاندې کوو. د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې نن په پاکستان کې په دویم ورځ هم د ډالرو په مقابله کې د روپیو بیا په بیسار توګه ټیټه پاتې شوې ده. اقتصادي کارپوهان د دې علت کمزور اقتصاد ښایي. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو ته د دیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د بارنی اثارو مارکیټ کې موجود تاجرانو په وینا تیر ورځ د سهار 9 بجو نه د روپۍ بیا په غورځېدو روانه شوه چې نه خو د بنکونو دننه او نه په پرانستي منډای کې کومه ټاکلې شوې بیا ښکارېدله او هم لدی وجه د یو ډالر په مقابله کې روپۍ د یو سل سلوي رښنه تر یو سل سلويخت ولیدې شوه. سیړنکار او د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر منظور احمد وای د روپۍ غورځېدو لوی وجه چې د بارني اثرو کمیز ټکنیکی او انتظامی علتونه دي.
موږ سره کم د زاره مبادله کم ذخیره دي نو هغه د حکومت کم چې اعداد شمار راځي نو دا غي نه پته لګي چې هغه ډیر کته راغلي او ګورمنټ په خپل دا بیان کوي چې هغه موږ سره د شپږو هفتو د پاره د بین الاقوامي ادایګې موجوده لري. ظاهره ده په داسې حال کې چې نو د بار خلک موږ سره کم کار کوي، کم تجارت کوي او کم اعتماد په موږ باندې کوي چې دا غي سره معاشي شخص روي راشي. داسې صورتحال به بالکل پیدا کیږي دې سره چې د دې د ازالې کولو مختلف طریقې کار موجود دي، خو دا چې هغه د لږ وخت کې نه عملي کیږي. کوم چې عام خلکو ته کوم تاوانونه ورسي نو هغه به ورسېدلي چې بیا به پسته هغې هغه عمل کوي.
پاکستان چې دا وخت د اقتصادي او معاشي کمزورو سره مخ دی او د بارني اثارو کمیز له وجې د روپۍ په مقابله کې ډالر بیا په بره ختلې. سیړنکار ضلع کت خان په وینا
د دې ډالر په وجه باندې چې کله موږ دا د روپۍ په ټمس کې والو نو که تاسو وګورئ نو دې سره زمونږ کم قرضې په موږ باندې نو هغه په بلین په حساب سره وخاتي په موږ باندې. موږ یو اقتصادي بحران ته مخامخ یو. الله دې کې چې زمونږ د هوځي حکومت خو دا وایي چې یاره دا دوه درې کالو پورې به دا مسله روان او دوه درې کاله پس چې کوم دی نو دا به ټیک شي. خو که موږ د خپل تاریخ باندې وګورو نو دا زمونږ دیارلسم ځل شو چې موږ آی ایم ایف ته ځو نو مسله چې کوم دی هغه ګمبیره ده. جی د روپۍ بیا به نور هم کمیږي ځکه چې بیا به موږ بهر سیزونه کم اخلو. زمونږ د روپۍ د پاره به بهر طلب کم وي او د بهرنیو کرنسیانو دي لکه ډالر شو پاؤنډ شو د هغې د یورو د پاره به پاکستان کې د هغې طلب به زیات وي نو بیا به د روپۍ قدر غورځېږي.
څېړنکاران وایي د روپۍ بیا غورځېدو له وجې د وارداتو او صادراتو ترمنځ هم ډېر لریوالی راغلی او په راروان وخت کې د تجارتي خسارې وړاندې نه موجود کچه هم سیوا کېدی شي چې د دې سره په هیواد کې موجوده ګرانی به نوره هم زیاته شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر منوریدن کو دا وایس آف امریکا ڈیوا دا نړیوالی مالی ادارې آئی ایم ایف خبرداری ورکړه چې پاکستان د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي او ادارې دا هم ویلي چې پاکستان د لوی مالی مشکل سره مخ دی. پاکستان لا په دې وخت کې کمې لارې چارې کارول پکار دي او خپل اقتصاد سمولو لا کم ګامونه اخیستل پکار دي. په میډیا کې کم خبرونه راغلي دي. مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د تجارتی او د کاروباری خبرونو د پاره د امریکای فوربس نومی میگزین د پاکستان د موجوده اقتصادي اړیګړي په حق له په یو مضمون کې لیکلي دي چې پاکستان د قرضو د خپلو کړمو د سمولو لپاره یا خو د ملایشیا په نقش قدم روان شي او یا به تنه بله سریلانکا بیا جوړیږي. په مضمون کې لیکلی شوی دي چې د مالیاتو عالمی اداره IMF د پاکستان مسلې نشي اوارولې. د خارجي قرضو د مسلو د تابعیا کولو لپاره پاکستان ته یو شمېر لارې خلاصې دي. په دې کې یو لار دا ده چې د ملایشیا په شان د چین ټولې اقتصادي منصوبې ختمې کړي او یادی چین لکه د سریلانکا پشان پاکستان ته د ورکړو خپل قرضو شرطونه ډیر نرم کی. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان ته د تیر حکومت نه ډیری مسلې پاتې دي. په دې کې یو مسله د خارجي قرضو ده چې زیاتره په سی پیک منصوبو د عمل درآمد د پاره د چین له طرفه د ورکړې شوو قرضو له سببه را پیدا شوې ده. مضمون زیاتوي چې د کال 2013 په دویمه سیمایه کې د پاکستان د خارجي قرضو حد 15.9 میلیونه امریکانی ډالرو ته رسیدلی دی.
قدرمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې هغه هم د سیمې په اړه باندې د وزیرستان په هکله دی. د شمالي وزیرستان کډوال د کوکی خیلو سیمو کډوال البته په 4 اکتوبر باندې دوی ته FDMA اعلان وکړ چې دوی کولی شي چې بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي، خو تر دا دمه ټولې کورنۍ د بیرته خپلو سیمو ته ستنېدو څخه انکار کوي، ځکه چې هغوی وایي هلته ورته اسانتیاوې نه دي برابر شوی. دو دوی زیاتره کورونه ویجاړ دي او د اوسېدو لپاره سرپناه ځای نه لري، خو حکومت وایي چې دوی ورته هر څه تیاری کړی ده او د دوی د تلو سره سره به دوی لپاره هر څه تیار وي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول ابراهیم شنواری تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د حکومتي شمیرو له مخه د زرګونو په شمیره کې بې کوره شو. دغه کورنیو کې فقط تر 350 کورنیو رجسټریشن شوی او باقي واړه د رجسټریشن بې برخې پاتې شوي. د کومې په اساس چې دغه کورنۍ د کډوالو سره کېدونکو حکومتي مرستو یعنی نقد روپۍ ورکول، د شپږو میاشتو خوراکي مواد او خیمه ورکول وو، حقدار نه دي پاتې شوي. د خپلې واپسۍ نه وړاندې دغلته ورغلو د کوکې خیلو ځینو کډوالو په وینا د هغوی قریبا واړه کورونه یا خو په مکمله توګه او یا په جزوي توګه داسې متاثره شوي چې اوس د استوګنې قابل نه دي پاتې شوي. او همدغه وجه ده چې د کوکې خیل کام یو مشر ملک نصیر احمد حکومت ته په ډاګه کړې چې تر څو د هغوی دورانو ویجاړو کورونو سروې نه وي شوي او هغوی له معایزه نه وي ورکړی شوي، تر هغې د هغوی واپسي ممکنه نه ده.
د ملک نصیر احمد کو کې خیل په وینا اوس نه خو د هغوی په علاقه کې کوم بازار شته چې هغوی ترې خپل د امروزه ضرورتونه ترسره کړي، نه د غلطه سکول او نه هسپتال شته. هغه یې چې د غسیمو تورغلو د سړکونو حالت هم ډیر خراب دی او تیر کال د ځایي انتظامیه د اعلانونو او ژمنو باوجود چې د غلطه به د پرمختیا کارونه کولی شي، تر اوسه هیڅ کومه داسې پروژه نه ده شروع کړی شوې. ورسره واپس تلونکي کورنۍ د خپل سیمې امنیت په حق له هم ډیر باوري نه دي. وایس اف امریکا ډیوه چې کله د ملک نصیر احمد نه وپوښتل چې آیا هغه په خپل علاقه کې د امنیت حالت نه مطمئن دی، نو هغه په ځواب کې وویل
معلومات مو سپیشل چالتا سالا دیو شای نو پدا باندې تا حساس دا باندې شای مطلب
د سیمې د کډوالو په وینا کې یو اړخ ته د هغوی کورونه وران ویجاړ پراته دي، نو بل اړخ ته ګڼ شمېر کورونه د پوست په استعمال کې هم دي، د کومې چې هغوی په سمدستي توګه د خالي کولو یا خپلو مالکانو ته د سپارلو نه انکار کړی. امنیتي ادارو واپستونکو کسانو باندې خپلو علاقو ته د څه قسمه وسله د ځان سره وړلو باندې هم کلک بندیز لګولی، او ورسره لکه د تیران نورو علاقو د کوکې خیلو دغه علاقو ته به هم د غیر مقامي خلکو ورتلو باندې تر څه مودې بندیز وي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا خبر منوریدو کو خبرونه لا دوام لري. یو وار بیا تاسو په امریکا ګرځو د مهمو خبرونو سرټا کوتا.
نړیواله مالی ادارې IMF خبرداري ورکړې چې پاکستان د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. ادارې دا هم ویلي پاکستان د لوی مالی مشکل سره مخ دی، او وزیر اعظم عمران خان ولس ته باور ورکړی چې هیواد به له مشکل اوباسي.
ہمارے پاس آنے والے دنوں میں اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں، لہذا آج ہمیں قرضہ چاہیے.
بلے لوری ته نن په پاکستان کې په دویم ورځ هم د ډالر په مقابل کې د روپیو بیه په بیسار توګه ټیټوه. اقتصادي کارپوهان د دې علت کمزور اقتصاد خی.
څنګه یو اقتصادي بحران ته مخامخ یو، حکومت خو دا وایي چې یاره دا دوه درو کالو پورې به دا مسله روانه، دوه درې کاله پس چې کوم دی نو دا به ټیک شي.
نن په ګرد نړۍ کې د تیزندۍ یا پانسۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثر د کمزوري او پیچیده قانون د لاسه بې ګناه خلک تیزند کیږي.
پروسیکیوشن جو کیس سامنے لاتی ہے اس کے بنیاد پر وہ فیصلہ دیتے ہیں. اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں پروسیکیوشن بہت کمزور ہے.
سرٹیفیکیٹ تاسو واوریدل وو. زغوا کشید مهم خبرونو لنډیستا.
نړیوالی مالی ادارې IMF پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د چین نه د زیاتو قرضو اخیستلو نه ډډه وکړي. IMF دا خبرداري په داسې وخت ورکړه چې د پاکستان د واکمن تحریک انصاف ګوند د یاد نړیوالی ادارې نه د مرستو اخیستلو اعلان کړی دی. د انډونیشیا په مالی ښار کې د IMF مشر اقتصاد پو ماریس اوبستفیلډ یو مطبوعاتی کانفرنس ته ویلي پاکستان د اقتصادي مشکل سره مخ دی. هغه زیاته کړه دغه هیواد د لوی مالی خساري یا تاوان په خزانه کې د لګو ډالرو او د روپۍ د بای د غورځېدو سره مخ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نن په اسلام آباد کې منلی چې هیواد یې مشکل کې دی، خو ولس ته یې باور ورکړی چې پاکستان به له اقتصادي مشکل نه اوباسي. د پرون راسي د پاکستانی روپۍ بای د ډالر په مقابله کې د تیرو وختونو په مقابله کې تر ټولو زیاته پریوتې ده، او د روپۍ د بیې کمولو سره په پاکستان د شتو قرضو پیټه نور هم درون شوې ده.
بلې لورې ته په پاکستان کې د کلداري بیې د ډالر په مقابل کې په بي ساري ډول رالوېدلې ده، او نن هم دغه بیې ټیټه وه. پاکستان حکومت وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې نه پور غواړي او چې کمزور اقتصاد وژغوري، خو په پاکستان کې په یوه ورځ کې د ډالر په مقابل کې د کلداري بیې د 1.3 نه 1.9 ته ورسېده.
نن په ګرد نړۍ کې د تیزندۍ یا پانسۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثر د کمزوري او پیچیده قانون د لاسه بې ګناه خلک پانسۍ کیږي. په پاکستان کې په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول د خونړۍ حملې وروسته د تیزندۍ له سزا نه بندیزونه اوچت شوي دي، چې تر هغې وروسته نږدې 1500 کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې. د بشري حقونو ډلې وایي په تیزندی شوی کسانو کې د ترهګرو شمیر ډیر کم دی، او په پاکستان کې د ولسی عدالتونو په ځای د پوځي عدالتونو په فیصلو هم پوښتنې پورته کړې دي.
په د پاکستان ستري محکمې نوټس اخیستی چې د 15مې ماده آئینی بدلون وروسته په قبایلي سیمو کې عدالتونه او پولیس تر اوسه ولې نه دي ځای پر ځای شوي. عدالت په 15 اکتوبر د حکومت او اړوند ادارو څخه ځواب غوښتی دی.
د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو ژینګ ویلي په سی پیک کې د سعودي عرب په سرمایه کاری چین ته هیڅ اعتراض نشته. نوموړي دا خبره نن د بلوچستان سرخار کوټه په پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې هره ورځ 15 ملکي افغانان وژل شوي دي. یوناما وایي د 2013 د جنوري له پیل څخه د سپتمبر 10 پورې په جګړو او امنیتي پیښو کې 2098 ملکي افغانان وژل شوي دي.
امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو په سعودي عرب غږ کړی چې د لادرکه سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه دی په بې پلوه پلټنو کې مرستې وکړي. خاشقجي په امریکا کې اوسېده او د وتلي امریکایي اخبار واشنگټن پوسټ لپاره کار هم کوو. د نوموړي په اړه داسې ګنګوسې دي چې په ترکی کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې وژل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا زمنګا دغه یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپنی غوړی. نن په ګرد نړۍ کې د تیزندیانو یا د پانسې د سزاګانو په ضد باندې نړیوال ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د بشری حقوقو ادارې وایي چې په دغه هیواد کې د کمزوري او پیچیده قانون د لاس اکثر بیګنا خلک پانسې کیږي. یو دا چې په پاکستان کې د ولسی عدالتونو په ځای پوځي عدالتونه دغه ډول فیصلې کوي. اورنګزیب خان په نور تفصیل او
خو پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی مشر زور یوسف وایي د مرګ سزا باندې عمل بندیز ختمولو پس نږدې 1500 خلک تیزند شوي دي او د دوی مرګ سزا باندې عمل اجازت به د پوه سر لهکر ورکولو خو دې کې ډېر کم ترخګر وو او اکثر له خلک وو چې په نورو جنونو کې ککړ وو. زور یوسف وای دلته دوه رونه د پاکستان ستر محکمې یو مقدمه کې بری کړل خو هغه دوه رونه د بری کېدو نه وړاندې تیزندې شوی وو. د غشان یو زینی معذوره تن هم تیزندې شوی دی چې ښایي دلته قانوني نظام څومره کمزورې دی. زور یوسف وای د دوی اداره ځکه د مرګ سزا پر ضد ده چې ګڼي پاکستان کې د انصاف تقاضی نه پوره کیږي.
برابر یہ کہتے ہیں کہ ججز ایکویٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ٹیررسٹ کے کیسز میں ان کو کہ ان کے سامنے آیا ہے کہ
زور یوسف وی عدالتونه ترخګر رها کوي. عدالت قانون نظام دومره پیچیده دی چې اکثر له بې کسوره ته سزا وشي. داسې حالاتو کې د مرګ په سزا عمل د انصاف پر ضد دی. پاکستان جوړېدو په وخت په دوه جرمونو د مرګ سزا و او موجوده وخت 20 جرمونو باندې په پاکستان کې د مرګ سزا ده. وړاندې جسټس پراجیکټ خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې کال 2004 نه تر اوسه پورې پاکستانی عدالتونو 4.5 زره نه زیات خلکو ته د مرګ سزا اورولې ده او رپورټ وایي په ګرد نړۍ کې د مرګ سزا وار هر یو 4 تن پاکستانی وګړې دی او نړۍ کې هر هغه 8 تن پاکستانی دی چې تیزندې شوی دی. د جسټس پراجیکټ لخوا ریمل میودین ډیو ریډیو ته وایي
ابھی عمل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بہت غلطیوں کی ان میں گنجائش ہے. تو جب تک ہمیں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم یہ بنا غلطی کے یہ اس جرائم سے عمل کر سکے, مطلب کہ ہمیشہ اگر ہمارے پاس ہم بے قصور لوگوں کو نہیں پھانسی دے رہے تب تک یہ موریٹوریم کو واپس لے آنا چاہیے.
ریمل میودین وائی ترکو مدا خبر نہ بھی باوری شوے چھ بے قصور خلق تباہ دا پانسے سزا نہ کی گی ترا وقت پورے دے دا تیزندې کولو سزا باندې دې بندیز ولګولې شي. خلک د پانسه سزا شوی یو تن درد نه خبرولو لپاره جسټس پراجیکټ په سوشل میډیا سلی رشتو ساتونو یو ډراما هم نشر کول پیل کړی دا کوم چې کیسه ده د یو داسې تن چې سلی رشتو ساتونو پزبا تیزندې کیږي او د ډرامې کې دا خودلو هڅه شوې ده چې دا تن سلی رشتو ساتونو پورې دا کوم تکلیف نه تیریږي چې ورته معلومه ده چې سلی رشتو ساتونو پس به ژوندې نوی پاتې.
قدر منور دن خدا وائس آف امریکا ڈیو دا پگر دن لڑائی کی نند تیزندی یا د پانسی د سزاگانو په ضد باندې ورز منځلې کیږي او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د پانسی د سزاګانی ختمیږي هم خو په ګرد نړۍ کې دا وخت د رپورټونو تر مخه او 500 هیوادونه دا سړي چې پاغه کې وسم د پانسیانو سزاګانی دی. بیروس خان سیب سټوډیو تر غلې په دې باندې بسړنه کوو. بیروس سیب په خیر
ډیر مننه خوشاله اوسه.
بیروس خان سیب په ګرد نړۍ کې دغه د تیزندی دغه یا د پانسی د سزاګانی ختمیږي خو پاکستان کې دغه ډیره په زور سره دغه سزاګانی ورکول روان دي. سګنۍ چې د بسا سراتی په پاکستان کې د ترګرۍ د ختمون په اړه باندې
څنګه چې تاسو ول او خدای چې په ټول نړۍ کې د دې خلاف چې کوم تحریکونه روان دي هغه بنیاد یا بدو چې هغه منطق چې دی منطق خای منطق وایي چې یو کس یو لکه یو 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 قاتل دی نو که قاتل هغه وکړو یو قتل وکړو او دته هم د قتل سزا ورکړل شو
مزه
د دې چې د ټولمري جیل کې واچول شي یو 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 بندشي نو چې دته هم د قتل سزا د قتل په دغه کې ورکړل شو نو په دغه جرم کې خو سه دغه رانه لو یعنی مطلب دا چې کدی ژوندې پاتې دی به د سره سبق د دنبم خلق سبق والی دی به په ژوند کې سبق والی دا خو دوی غو منطق ته شي ګندې د قتل د جواب شری په قتل نه وکړ اوس راځو پاکستان ته ترګری د پاکستان دی وخت کې چې سمره د قتل لغدي د ترهګرۍ اټول د پوز په لاس کې دي عدالتونه د پوزي عدالتونه دي پوزي عدالتونه د سيدي چې د دې ججان هم پوزيان دي
خو
نو د موجوده چې کوموس د عدالتونو د نظام دی د پوزي نظام د دین هم نه قانون په نه د بشر بشري حقوقو
اداري
او یا سیاسي هغه چې کوم دي اغیتی ندی خوشاله بلکی اغی پی نیوکی کی او زکو کی چی دسنگ چی تاس دا زورا یوسف چی بشری اقونو علتا مشرا دا پاکستان دا دقی تنظیم اغیم دا ہوئی چی پا دی کی زیاد شمیر چی کم دی اغا دا ترهگرو نه بلکی عام چی کم پا نو عام جرمونو کی دی نو عام جرمونو پا کار داری چی اغا دا نور عدالتونو نئی او د ترهګرۍ د پاره دی پوسټ او د پوزي عدالتونو ته دا منډیټ یا د اختیار ورکړل شوی دی نو د دې د ترهګرۍ خو د ترهګرۍ په نوم مانیم چې د سمره پانسیانې وورولې یا ورکړې پاغه باندې د ټولو نغټې نیوکې دادی چې دغه خلک اغه د فیر ټرایل شو ته وایي چې نه ته د مقدمه کې هغه ته هم
د خپل صفای
هغه حق نو دا پکې نشته چې په هغه په خفیا کې عدالتونو چاته پتن لګي د دې کاروایي څنګه روانه ده پدیم اوس دغه د دې په کې دغه دوه ورونو مثال ورکو چې هغه په 2015 کې ال ډی دی کړو پانس کړو او په 2014 کې غالبا عدالت سپریم کورټ هغه بری کړو اوس دلته کې دغه شانتي د پی ټی ایم د فورم نه چې کوم هغه پورته شوی دی غوښتنې هغه دغه دی چې د سمره اوس زرته زر دی لګیا دی د پانسیانی ور کوي په دې کې بی ګناه خلک چې کوم دی هغه د ترګرې په تور باندې او هغه اوس بیا عدالتونو چیلنج کړو عدالتونو هغه پانسیانې ودرولې دي نو دغه د چې د دې پوزي عدالتونو چې کوم اختیار وکړل شو دوی داسې ښکاري چې د سیاسي هغه باندې لګیا دي نه چې په میرټ باندې
نو بیرو سیب دغه څنګه تاسو ورته اشاره هم وکړه چې غني دغه یو منطق چې نور دنیا دغه کار ختمول غواړي پاکستان کې تاسو څنګه نه چې څنګه دغه رپورت کې هم منګوارو دل چې په دغه کې د پوزي عدالتونو لخوا زیاتره هغه خلک پانس کیږي چې هغه په ترګرۍ کې ککړ هم نه دي نو آیا غنی دې سره به په پاکستان کې ترګرۍ راقابو شي
ګوره چې لکه یو یو خو د خلکو ته یو امید ورکول دي کنه یو خو هغه ځکه چې خلک هم د ترګرۍ نه تنګ دي خلک ترګر نه دي کنه خلک ترګر نه غواړي خو ژوندې مثال لسه دی یو مثال به وایو احسان الله احسان احسان الله احسان خو په سینه ډبې وای ما د ای پی ایس چې کوم دی د آرمی پبلک سکول ماشومان ما وجری دي ما وجری دي ټیک ده په دغه خلاف نه مقدمه شته دغه خلاف نه نور څه تحقیقات شته هغه او هغه د سیګنل کیږي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارو ملمه دي تاسو پاکستان کې پدې مطبوعاتو کې د سیاسي غوندونو د مشرانو نه هغه مور پلان نه چې هغه تر اوسه پورې لګیا دي سلور کاله پس خدای د پاره د کمیشن هغه ورکړ شو منځوري ورکړ شو سلور کاله دغه بچو د غلال شو بچو وجل شو بچو په بدردی سره او تور هم د پاکستان په پوز دی نو تر اوسه خو هغه کمیشن نه جوړیدو اوس چې احسان الله احسان خلاف مقدمه نه کیږي نو د دې معنی دار چې په پاکستان کې دغه اعتماد په خلکو کې نه دی راغلی او تر هغې بران نه شي چې د هغوی د خلکو کومه د مور پلار کومه غوښتنه ده چې د دوی د بچو ته انصاف به الله ورکړل کیږي چې د احسان الله احسان په شانتې خلک چې هغوی منلی دي چې اماده کړي دي هغوی ته سزا ورکړل شي نو دغه تر اوسه پورې نه دي شوي نو زما دا یقین دی چې په پاکستان کې دغه څه امپیکټ یا څه اثر ماته خو په نظر نه راځي.
ډېره مننه بیروس خان صاحب.
مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر من اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته څنګه چې تاسو وړاندې هم واوریدله چې د پاکستان ستري محکمې نوټس اخیسته دي چې د 15م آئینی بدلون وروسته په قبایلي سیمو کې عدالتونه او پولیس تر اوسه ولې نه دي پر ځای شوي. عدالت په 15 اکتوبر د حکومت او اړوند ادارو څخه دغه ځواب غوښتې دی. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي ارشاد مومند.
د روان کال د مې میاشتې په وروستیو ورځو کې د پارلیمان او د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی نه د 15م آئینی بدلون منځوریدو د لارې پاټه د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول شوې او د افسیار قانون پر ځای په سیمه کې د لنډې مودې لپاره پاټه انټرم ګورننس ریګولیشن پر ځای کړی شوې ده. عدالت ویلي د مې د میاشتې نه اوسه پورې نه خو په سیمه کې پولیس د جرمونو پلټنې کړي او نه عدالتونه جوړ کړی شوي دي. یوازې مرستیال کمشنر د پولیټیکل ایجنټ ځینې ویلې ده. د موجوده حکومت لخوا د قبایلی سیمو لپاره جوړ کړی شوی پاټا ټاسک فورس یو غړی سنیټر هدایت الله وای په سیمه کې د عدالتونو او پولیس پر ځای کېدو لپاره تیاریانی نیول شوې دي او مرکزی حکومت په دغه لړ کې خپل پن هم جاری کړی خو صوبو تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل ډېر ژر به د یو آرډیننس د لارې په قبایلی سیمو کې د ملک پول قوانین پر ځای کړی شي. هدایت الله وای د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې په مکمله توګه ورګډولو او هلته د ټولو قوانینو پر ځای کولو په لار کې د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
بالکل دا ټوټلی پلانینګ شوی دی. پولیس ته لپاره پلانینګ شوی دی. کورټس ته جوړېدو لپاره پلانینګ شوی دی. او تاسو به ډېر ضرور ګورئ چې اورډیننس به جاری کیږي چې هغه به دلته نه د لاس چې کوم دی نورې لاس به مونږ ته ایکسټینډ کړي شي او کورټس به فنکشنلایز شي. کوم صرف او صرف مثلا ما تاسو ته چوي د ډیویزیبل پول 3% ده او دغه وخت کې د کوم چا چې کلیر شته د کورټ کې تام صحیح خبره ده چې هلته یو کیو قائم جوړ شوی دی چې نه اف سی آر شته نه بل څه لاس شته دی او فاینانشلی شو ډیر زیاته ده.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه پریده وای د سترې محکمې د خبرتیا هرکلی کوي او وای په دغه آئینی بدلون باید زر تر زره عمل وشي.
نو سپریم کورټ دا نوټس چې غسته ده مونږ ورته کوم په کار ده چې په دې باندې اوس زر زر عمل درآمد وشي او خلکو ته فوري انصاف ملو شي ځکه چې خلک مخالفین پروپاګاندا کوي چې امینمنټ وشو نو هغه عدالتي نظام څه شو دا څه شو هغه څه شو خلکو ته فایده نشته الټا ټکسونه لګیو چې کم ګنې د ولس ته فایدې کار دی هغه نه کوي. حکومت یا مرکزی حکومت چې کم خپل فایدې کم کارونه کې فایدې دی هغه کوي د ولس فایده ته نه ګوري.
د ستري محکمې مشر قاضي میا ثاقب نصر د پاکستان سارنوال یا اټرنی جنرال د خیبر پښتونخوا سارنوال سیکټري اسټابلیشمنت د پاکستان مرکزی حکومت د پیښور های کورټ رجسترار د خیبر پښتونخوا چیف سیکټري د سیپران وزارت سیکټري او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر په 15 اکتوبر غوښتي دي چې عدالت ته په دغه اړوند ځواب ووایي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنگ ویلی دی چې سی پیک کې د سعودي عرب په سرمایه کاری چین ته هیڅ اعتراض نشته. موږ دا خبره نن د بلوچستان سرخار کوټې په پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور نه په نور تفصیل اورو.
د کوټې په مطبوعاتو کلب کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال باندې د چین سفیر مستر یاو جنگ ویل چې دلته د نوې حکومت لپاره تک زخه ورسته دوی د سیپیکو پروژو ته برته کتنه کړې ده او له نوې حکومت سره د نوو پروژو پر ګډېدو باندې هم سلاسوي دي. د چین سفیر وویل چې د سیپیک په پروژه کې د سعودي عرب پر ګډېدو باندې د دوی هیڅ ډول اعتراض نشته. د وویل
یو هاف ا نیو الیکشن، یو هاف ا نیو ګورنمنت، اند د نیو ګورنمنت هاز ا نیو ویژن، هاز دیئر اون اجنډا اند دیئر اون دیئر پرایورټیز. So as just now, as I have briefed that we have a new connection with the new government.
چې په پاکستان کې انتخابات سوي دي، نوې حکومت راغلي دي، د دې نوې حکومت پلان او نوې تګلارې ده. له دې نوې حکومت سره زموږ په تماس کې یو، له دوی سره زموږ پر سپیک او نورو پروژو باندې خبرې سوي دي.
For example, that we have decided that for the old ongoing project, both sides will keep working on them, make them finished as scheduled.
دوار حیوادو د سپیک د پروژو پر ټاکل سوی وخت باندې پر بشپړه کېدو باندې سلاسوی دي.
But for the next stage of the CPEC, it is we were focused on the joint venture and the social sector as I just now briefed. We have also decided that the more resources should be given to the western provinces.
پر روان پړاو کې به موږ ټولنیز څنګه او په ګډه به ودی ته پاملرنه کوو. دوار ایوا دونا ول ویدیزو سبوته د زیات وسایل ورکول باندې هم په یو خلاصوی دي. د چین سفیر یاو جنگ پر مخ زیاته کړله چې موږ دا خوایښ دي چې دغه د لوی لارې پروژه د افغانستان لاري د مرکزی آسیایی ایوا دو سره ونښلو. د دې په خبره چې لدې زخبه په پاکستان کې د روزګار مواقع ډیر زیات شي او په ځانګړي توګه دلته په بلوچستان کې په کارو کاروندا څاروي او په مادنیاتو کې د پانګو اچولو ډیر زیات موقع موجودیت لري. د چین سفیر مستر یاو جنگ دا خبره هم وکړه چې دلته د سوداګرانو غوښتنه د چین حکومت دی دلی په کوټه کې خپل سفارتخانه پرانیسي. د دې په خبره چې موږ به د چین ولورپولو چارواکو ته دا خبر رسوو او پر دې به خپل فکر او غور کوو. د چین سفیر مستر یاو جنگ په کوټه کې دلته د بلوچستان اعلی وزیر او له صوبایي کابینې سره هم ولیدل. د په یو شمیر څنګه کې د سرمایکاري جاجا خستې دي. د چین سفیر په گوادر د 300 میگاواټو د بجلی پلانټ ته لګولو، د گوادر پریزون، د گوادر د اورګاډي ایست وی لویلارا، د کچری پلانټ او چینی انجینران ته د تاپوس پاک لبانې هم خبرې کړې دي. د ویل چې لګوادر پریزون زخبه دوی د گوادر وخلګو ته په اتیا پیسې باندې یو ګیلن وبور کوي او دغه ډول به په کوټه کې پرانځک لیباتری د بلوچستان د بینک په پرانسته کې به هم د حکومت کومک کوي. امیت سمسور وایس اف امریکا دی ویډیو ټلویزیون کوټه.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا یو لسم اکتوبر په نړۍ کې د جنکو ورځ لمانځل کیږي. په دې موقع باندې د ملالا فند لخوا د فل فورس په نامه باندې د تعلیمي د جنکو د تعلیم یو مهم پرانست هم شوی ده. دغه رپورټونه وایي چې که چرې جنکۍ د دولسم جماعت پورې تعلیم وکړي په ګرد نړۍ کې نو دیرش ټریلیون ډالرې به په اقتصاد کې بهتری راشي. تفصیلات په ډیو رادیو خبریالې رابیا پیر نورو.
په دې محل خپور سوي ریپورت کې ویل سوي دي چې کچري 1% انجونې تر لسم یا دولسم پورې تعلیم ترلاسه کړي نو اقتصادي وده تر 0.3% زیاتېدای شي. د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د ځوانانو او پیغلانو د حقونو د لپاره کار کوونکي اریبا شاهد وایي چې حکومتي واکمنانو او سیاست مدارانو د لپاره به د 30 کلو څخه کم عمره انجونو تعلیم اړخته پام را ګرځول وي. ولې چې دا نه یوازې د دوی پر ژوند بلکې د هیواد پر اقتصاد هم شاثر غرزولی سیم.
اس رپورٹ کا ایک مقصد یہ ہے کہ بچی
بیٹیوں کو پڑھانے سے اور خاص طور پہ ان کو کم سے کم 12 جماعتیں دلوانے سے پاکستان کی اکانومی اور دنیا بھر کی اکانومی کس طرح بہت جلدی اور بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے۔
تعلیمی شمیرے کال 2018 ولستر مخه په پاکستان کې 2.5 کروڑ څخه زیات ماشومان دا وخت سکولونو څخه بهر دي، خو په دغه شمیره کې 85% انجونی د سکولونو څخه بهر دي چې پکې بلوچستان تر ټولو شاته دی، او د ټولې آبادی 88% انجونی د سکولونو څخه بهر دي۔ د اریبا شاهد تر مخه په پخوانی قبایلی سیمو کې خو دغه شمیره تر سره معلومه نه ده۔
چاہے وہ حکومت کی جو بنانے میں انرولمنٹ کیمپینس ہوتی ہے ان میں
ضروری دی چی دا حکومت لاڑا خا سکولونو تا راوستو دا پارا کمپاین کی پخوانی قبائلی سیمی او کوهستان اڑختا خصوصی پامرا و گرزول سیم پا ریپورٹ کی دا هم ویل سوی دی چی دا وفاق او صوبو پا کچا دا انجونو دا تعلیم دا پارا بجٹ برخا پا کار دی ترشل فیصد پوری زیادت کری سیم، او دا دینا علاوه دا صوبی زیلو او دا کلو پا کچا دا انجونو دا اسانتیاو او حفاظت دا پارا هم گامونو پورته کړل سی چې ماشومان په خصوصي توګه د انجنونو د تعلیم بنیادی حق ورور سوال سی۔
درنو عزتمن اوریدونکو، او د خبرونې په دې ځای کې زو نړیوال راپور ولوري ته چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده، او صدر ترامپ یې هم استعفا منظوره کړې ده. تفصیلات یې د مجاهد جواد څخه په دغه راپور کې.
د نیکی هیلی تلل د جمهور غوښتونکو د بهرني روایتي سیاست د غږ د ورکېدو په معنا دي. په سپینه ماڼۍ کې ډېر وخت دغه سیاست ته د روایتي یا دودیز سیاست په سترګه کتل کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي،
دا زما د ټول ژوند ویاړ وو.
ولسمشر ډونالډ ترامپ ورته په جواب کې وویل،
تاسو ډېره غوره دنده ترسره کړه او زه غواړم له تاسو ډېره زیاته مننه وکړم.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه میرمن هیلی د ډونالډ ترامپ له ځینو ډېرو جنجالي سیاستونو څخه دفاع کوله، چې په هغو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال، فلسطیني مشرانو او کډوالو ته د مرستو بندول، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه د امریکا وتل، او یو شمېر نورې داسې مهمې مسلې وي. خو هغې په روسیې باندې په زغرده نیوکې کولې چې له همدې امله یې له ولسمشر سره جلاوالی راغی، او بله دا چې نیکی هیلی د آزادې سوداګرۍ ملاتړ کوونکې ده. د نهه یا سې شنبې په ورځ د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نه ښکارېده. ځینې کارپوهان وایي له هیلی پرته هم د ترامپ اداره کې د بهرني سیاست په برخه کې یو شمېر کسان شته چې پرې حساب کیږي، لکه د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن. له هیریټیج فاونډیشن څخه بریټ شوفر وایي،
I think that Ambassador Bolton as National Security Advisor and
زه فکر کوم چې بولټن د ملي امنیت د سلاکار په توګه او پمپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د امریکا بهرنی سیاست ته په کتلو سره له ملګرو ملتونو سره هاغه ډول چلند کوي څرنګه چې نیکی هیلی کاوه. زه تمه لرم چې ورته تګلارې به دوام وکړي.
په سپینه ماڼۍ کې د بهرنیو چارو له وزارت څخه ګڼ چارواکي تر اوسه پورې تللي دي، او نیکی هیلی پکې تر بل هر پخواني لوړ پوړي چارواکي زیات کار وکړ، چې له همدې امله ځینې کارپوهان وایي چې دا ادلون بدلون به په ټوله کې څه ډول اغیز ولري. وتلی سیاسي کارپوه بن فرایډمن وایي،
د بلګې په توګه زموږ درې د ملي امنیت سلاکاران بدل شوي دي. دا ډول چټک بدلونونه د یوې غښتلې پالیسۍ د لرلو په برخه کې ستونزې جوړوي. زه فکر کوم چې دې ولسمشر دوه برابره سخته کړې ده چې داسې یو سیاست دې جوړ شي، ځکه چې داسې ښکاري چې هغه خپل ذهن زر زر بدلوي او هغه هم ډېر پراخوي.
زیاتره کتونکو وایي داسې نخ کاری چې شپږ څلوېښت کلنه هیلی دی ګواکې د ملي سیاست له ډګر څخه په خپله خوښه وتلې وي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورېدلی شي. پتا پته ده www.voadiwanews.com هېره نه کړئ. د واشنگتن ڈی سی نا